د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخی ماتاستا په دې خبرونه کې هر کله وایم دا د مشال ریډیو خبری غړې دا او تاسو به کې بیلابیل ریپورتونه اوریدئ شئ د سیمې او د پښتونخوا په تازه حالاتو به مو خبرو هله ده چې تر اخره پورې را سره ووسئ. لومړی به ملیحه میرزاده تاسو ته خبرونه وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په پیښور کې پرون په پاک افغان پوله تورخم کې په موجودو ستونزو او د حل لپاره د اعلی پایې یو غونډه شوې. عوامي نشنګون په هیواد کې د موجوده مسلو د حل لپاره یو ټولګندیزه غونډه رابللې ده او د یوکرین پوځ وایي د ختیځ ښار بخمود په للاسه ورنکړي. په پیښور کې پرون په خیبر هاوس کې په پاک افغان پوله تورخم کې د موجودو ستونزو په اړه د اعلی پایې یو غونډه شوې. د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله حکومت په امر رابلل شوې غونډه کې د سیمې تاجرانو چارواکو ته خپلې ستونزې مخې ته وړاندې کړې او د هغو د حل غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله حکومت د ژغورنې او بیا بحالۍ د کارونو نگران وزیر تاج محمد افریدي د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې په پوله د سختۍ له امله د پاکستان او افغانستان په تجارت منفي اغېز شوې، باید چې غور ورباندې وشي.
تر خام کې خاص کر دا د مونږ استاسو د ملک بدقسمتی ده چې امپورټ ایکسپورټ باندې مونږ غور نه کوو. افغانستان د مونږ لپاره ډېر بهترین ملک ته هغه پیداوار باندې د دو که غنم واخلی که هغه زمونږ غوړي واخلی زمونږ هغه شینه چې کم به زمونږ ملک کې زیات وو زمونږ لوس کړل ملک ته نقصان دی، فایده نشته.
په خیبر کې د انتظامی چارو ذمہواری ادارې نیشنل لاجستیک سیل یو چارواکي عزیز خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په تورخم کې په یو جدید ټرمینل کار روان دي چې په بشپړېدو سره به د سوداګرو په ګډون په تګ راتګ کې د عامو ستونزې حل شي. عوامی نشنګون نن په یو ټولګندیزه غونډه رابللې ده. د عوامی نشنګون مرکزی ویان سینیټر زاید خان پرون مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې، سو په هیواد کې د موجوده ستونزو د حل لارې راویستو لپاره په ګډه خبرې وشي او خپل تجویزونه وړاندې کړي. زاید خان وویل چې د دوی درې نکاتي اجنډا ده چې پکې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ وروسته غټې پیښې او هدفي وژنې، د هیواد خراب اقتصادي حالت او د سپریم کورټ وروسته پرېکړې په رڼا کې د پارلمان بالادستي او ورڅخه حق اخستلو باندې پکې خبرې شاملې دي. نوموړي وویل ټول ګوندونه به خپلې رایې ورکوي او د ماښام شپږ نیمې بجې به یوه ګډه اعلامیه خپرېږي. زاید خان وویل چې د تحریک انصاف علاوه ټولو ګوندونو پکې د ګډون بلنه منلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ګلۍ او تیزو بارانونو ورېدو په مختلفو پیښو کې څلور کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې د مې په دویمه په خپله وبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو تن او په لکی مروت کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان مړه شوي دي. د ادارې د خبر له مخه په تیزو بارانونو او ګلۍ کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي. د دې ترڅنګ پنځو کورونو او د خلکو شپږ دیرشو مالونو یا څارویو ته هم د نقصان رسېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې فصلونو ته هم د نقصان رسیدو رپورټونه ملاو شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د خپل پخوانی مخکښ سردار عارف هوزګیر د دریم تلین په مناسبت غونډې کړي دي. پښتون تحفظ موومنټ د مې په دویمه د جنوبي وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د عارف وزیر په یاد کې په ولسي غونډو کې ویناوې وکړې چې پکې په لوی شمېر کې خلکو ګډون وکړو. د پی ټی ایم مخکښ او د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر په کراچۍ کې په دغه موقع وویل چې د خپلو ټولو هغو اتلانو قربانیانې به هېرې نه کړي چې د پښتنو د خاورې او حق لپاره مبارزه کړې ده. علي وزیر وویل چې سیمه کې بدمنه بیا زور نیولې چې دوی نه غواړي او نه هم کوم پوځي عملیاتو ته تیار دي. نوموړي او د غونډې نورو ګډونوالو په حکومت او ریاستي ادارو غږ وکړو چې د دوی د ژوند خوندیتوب او امن باوري کړي. د پی ټی ایم مخکښ عارف وزیر د 2000 په مې کې وسوالو په واڼه کې په یو برید کې وژلی و. تر اوسه د هغه حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی د ائتلافي حکومت او د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف ترمنز په مذاکراتو کې په یوه ورځ د انتخاباتو په کولو اتفاق شوی دی. د حکومتي مذاکراتي ډلې غړي اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د خبرو اترو د پړاو په درېیمه ورځ په مثبت ډول په تفصیل سره خبرې وشوې او نتیجه هم مثبته راغله، خو نوموړي البته د تاریخ په اړه وضاحت ورنه کړ چې د انتخاباتو لپاره په کومه نیټه د دواړو خواوو اتفاق شوی دی. اسحاق ډار وویل په کومه ورځ انتخابات چې په کومه ورځ هم انتخابات کیږي په آخر ورځ به نگران حکومتونه وي او په یو ورځ د انتخاباتو د کولو مقصد دا دی چې ورباندې پوښتنې او تنقیدونه ونه شي. د یوکرین د پوځ یو قومندان د مې په دویمه ژمنه وکړه چې د ختیځ ښار بخمود به له لاسه ورنه کړي. په انحال کې روسي ځواکونو په پرله پسې دویمه شپه د خیرسون جنوبي سیمه باندې بمباری ته دوام ورکړ. په یو چاودنه کې په روس کې یو بل باروړونکي اورګاډي له پټلۍ واوښتو. په داسې کې چې د یوکرین لخوا د جوابي کاروایۍ نښې ښکاري، د یوکرین د ځمکنیو ځواکونو قومندان جنرل الکساندر سرسیکیف هغه اهمیت په ډاګه کړ چې کیف یې د بخمود لپاره لري. او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ کرکټ لوبه نن په کراچۍ کې کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پېښور په وخت ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. دا د 500 یو ورځنو سیالي ده چې پکې پاکستان تر اوسه له نیوزیلند نه دوه لوبې ګټلې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل ملیحا میرزاده څخه تاسو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. په بجول کې خلکو د ناامنۍ او مخنیوي لپاره د احتجاجونو پراخولو خبرداري ورکړه.
منګا پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د دې پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د دې شرخوخو خلاف چې کوم دې کوټی دي ګامونه واخلي او دې خلاف چې کوم دې کاروایانی وکړي او دا بدامنې مخه ونیسي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل پخوانی مخکخ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت غونډه کړې دي او خلکو هغه ته پیرزوونه وړاندې کړې.
سردار عارف وزیر شهید بویل چې زما وطن ته کم دي شتګرد راغلي دي دا تارا وستلي دي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د څور زوره هيسي په سیمه کې انټرنیټ نشته چې لامل یې روزمره ژوند او کاروبار متاثر شوی.
د ماکین مارکیټ 3G 4G چکم نت چلے دا دا باندې اته په واجا باندې مقصد راشي د میز مارکیټ تا روزانه په ستا باندې د لکارو نقصان دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. او رزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم ګمدا وسوره دل شي. اډومبر رپورت به ورشو په بجوړ کې د نامنې پیښو مخنیوي لپاره ولسی پاتون دی وی جرګې لاره پریکړه کړې چې که حکومت د امن لپاره کړي وادي پوره نکړي نو دوی به احتجاجونه پراخه کړي. د ولسی پاتون په دې پرنوې غونډه کې قومي مشران، مدني فعالان، خبرلان او ځوانانو تنظیمونو اساسو برخه درلوده. په دې وروستیو کې په بجوړ کې د وسلوال لخوا ډېرې وختونه دینی عالمان په نښه شوې دي. په دې اړه د خلکو مظاهرو ته په ځواب کې د دې ضلعي انتظامیه ویل دي چې د امن لپاره پاخه ګامونه اخلي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
بجوړ کې د امنیت لپاره جوړې اکشن کمیټې غونډه کې په 15مه مې د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوه. د مې په 2مه خار باجوړ کې د سیاسي، سماجی، کاروباري ډلو او د خبريالانو په نمائندګۍ غونډه کې ویل شوه. دوی به دغه جرګه کې د راتلونکو حالاتو لپاره هم خبرې کوي چې ګینه کوم رقم چیلنجز او یا امنیتی مسلې پیښیدونکې دي. دغه کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته وویل دوی چې کله نه ولسی پاتون شروع کړي دوی لیدلې دي چې په بدامنۍ پیښو کې لږ ډیر کمی راغلي، خو داسې هم نه ده چې ګینه بدامنۍ ورسره ختمه
شبه. موږ په داسې خطاب باندې آباد یو چې په دې کې همیشه د پراکسی جګړې روانې وي. نو موږ په ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د دې پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د دې شرخوخو خلاف چې کوم دې کوټی دي ګامونه واخلي او د دې خلاف چې کوم دې کاروایانی وکړي او دا بدامنۍ مخه ونیسي. نو صدر ډېر هدا پورې چې کوم دې امن پاتون په برکات سره چې کوم دې کتا سو ګوري په ټول پښتونخوا وطن کې کوم دې حالات تر ډېر هدا پورې په دې بدامنۍ کې کمی راغلي دي. خو بیا هم په خپل دغه تحریک جاری ساتو.
ما جوړ کې دوه لسی پاتون پیل د جمعیت علماء اسلام فیډل لخوا د هغه پیخي ورستو چې په خار باجوړ تحصیل چیرمن سید بادشاه باندې 14 شو او نو موړې په کې بچي شو او دا پیخه په سالارزو کې په 14 اگست 2022 کې شو ولی ولسی پاتون په 19 اگست شروع شو دغه پاتون خار کې تر شپږویشت مګس پورې پرلت هم کړو چې د ضلع انتظامی او د پولیسو په دې باور چې ګنې دوی به د بدمنۍ مخه ونیسي د قلنګونو د ټلیفونونو او د هدفي وژنو مخنیوی به وکړي ختم شوی و. د نثارباز په خبره ریاستي ادارو دغه ټولې وعدې لا هم نه دي پوره کړي. د باجوړا د کاروباري چیمبر یا خونې مشر حاجي لالي شاه هم پرون په دغه غونډه کې موجود و.
نور پښتانه د جنگونو نستړی دي، د ټوپک نستړی دي، چې چرته امن ویل ته به روزګار کیږي نو موږ د امن خوایو، چونکې دا وسنه له هر چروان دي، په دې کې هر چا ته به امنی ده، په دې به امنی کې مطلب دی ټول نمخ کې د پولیس په ځد کې راځي، پوجي په ځد کې راځي، ملک په ځد کې راځي، کاروباری په ځد کې راځي، نو په دې بنیاد باندې ټول خلک وایي چې اوس موږ مطلب دی نور د دې خبرو نستړی شو، په کار دی چې موږ هر سړی په خپل خپل باندې مطلب د امن خبره وکړي.
باجوړ کې تر ټولو زیاتې څرګندې پیښې د هدفي وژنو کېږي. په دا لنډ وخت کې د باجوړ په ماموندو خار او ځینو نورو سیمو کې د جمعیت علماء اسلام فیډلي غړي هدف شوي. تر دې علاوه تیر وختونو کې سیمه ییز مشران، د امن لښکرو غړي، د پولیو ضد کارکوونکي، عسکري ځواکونو غړي او نور خلک یا خو په چاودنو کې او یا بیا په هدفي وژنو کې بنخښ شوي. د باجوړ د ولسي پاسون په دغه کمیټې کې د باجوړ خبریالان هم شریک دي. د باجوړ یو ځای خبریال فضل الرحمن مشال رډو ته وویل دوی هم دغه سیمه کې ژوند کوي، د قام سره خپل غم خادي شریکه ګڼي او بل دا چې که امن وي ممکن ده خبریالي هم په اسانه وکړي.
قدرت کې امن وي نو موږ به کوم دی دغه د ماکو د رپورټینګ نه روزو او دلته کې بعد د سیمې خپل چې کوم دی دغه رپورټ کو موږ غواړو چې دلته کې په دې سیمه کې بدمنی نه وي. جرنالیست غواړي چې را جوړ کوم دی د لاړ شي چې په آزاد لاړ شي او په زیاده دی چې دی یو ځای کې د بم د ماکو رپورټ دې په ځای باندې د باجوړ سیمې خپل خلکو ته وخایي، د باجوړ سیمې پیداوار خلکو ته وخایي.
د باجوړ د اکشن کمیټې پرونی غونډې ته د ضلع انتظامی لخوا کوم جواب خو نه دی ویل شوی. البته تیر وختونو کې باجوړ کې موجود پوځي مشرانو، پولیسو او انتظامی ویلي دوی ژمن دي سیمه کې امن پزای کوي او دوی د هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروې په لسنی مو بجو، د کرخی په غاړه په یو بجا سندری جادوګری، په دونی مو بجو پښتونخوا کلی په کلی، په دریو بجو د مشال تر رڼا لاندې، په سلور نیمو بجو روغتیا او درملنه، په پنځو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. په کوټه کې د تنخواه او نورو مراتب لپاره د بلوچستان په دندو استادانو او ملزمینو احتجاج دوام لري. د دوی د احتجاج لتیری ویني میمشتي رئیس روان دي. د احتجاج لامل په پوهنتون کې زدکړې ودرې دي. مظاهرینو پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې ژر حل کړي او دوی ته د تنخواه په خپل وخت ورکړل شي. صوبایي چارواکي وایي د احتجاج کوونکو سره خبرې شوې دي او د هغوی د مسایلو د حل لپاره وزیر اعلی ځینې ګامونه اخیستي دي. نور حالي له ایوب ترین اورو.
په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي سرمنشي پروفیسر فرید اڅکزي د مئی په درېمه نیټه و مشالېډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو څخه د تنخواګانو د نشتوالي له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
پر 18 اپریل باندې زموږ فایننس کمیشن میټینګ وشو چې داغه منیسټر زمرک خان په دې کې موږ ته 8 کروڑ روپۍ منظور کړي چې زموږ د دوو میاشتو تنخواه په دې کې راکول شي، لیکن زموږ سیکرټري هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالي 15 کروڑ روپۍ سفارشات کړي. دا 15 کروڑ روپۍ موږ نیمه تنخواه هم نه ده، نو لہذا استادانو ول چې احتجاجن موږ خپل ډیوټي نکو او یونیورسيټي بند ساتو. تعلیم د الکوانو بیخي ډیر زیات تاوان دي چې په دومره ګرانی په وخت کې آیا درې میاشتې چې د استادانو د ملازمینو او د افسرانو تنخواه نه وي دوی به په چیش باندې یونیورسيټي ته راځي.
په دې اړه مشکله ده. پاکستان د یونیورسيټانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سره تماس ونیو ونیوی. نو اگر اتو ول پکار دی چې د بلوچستان حکومت پر راتلونکي بجټ کې د صوبې د یوولس یونیورسټیانو لپاره د 2.5 اربع روپۍ په ځای په کلنی بجټ کې 10 اربع روپۍ وټاکي.
دغه گزارش د حکومت سره له تیرو څو کلونو سره کوو چې یونیورسټیانو باندې انویسټمنټ وکړي، یونیورسټیان ته خپل معقول بجټ ورکړي چې یونیورسټیان وچلیږي. دلته تاسو معلومه ده د درې کالو سره خصوصا موږ هر دوې میاشتو بعد په احتجاج مجبور یو، د درې درې څلور څلور میاشتو پس تنخواوې نه ملاویږي. د دې بد اثرات یقیناً دا سټوډنټ د ځان کې دا ټیچرانو ته استادانو ته تنخواوې په وخت ورکوي چې هغه په کلاسو کې د سټوډنټو مخ ته ودرېږي بجای د دې چې په روډو باندې دوی ولاړ دي. دا د استاد هم توهین دی، د ادارې هم توهین دی، د یونیورسټي هم توهین.
په دې ترڅ کې چې موږ کله د حکومت بلوچستان د ویان دي میرمن فرح عظیم شاه سره تماس ونیوي، نو هغې و مشال ریډو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر په عجله توګه د 15 کروڑ روپۍ د ورکولو چې کوم اعلان کړی و پر هغه باندې کار روان دی او ډېر ژر به دا پیسې د بلوچستان یونیورسټي و اکاونټ ته ورسیږي.
لیکن ان کے اپنے بھی یونیورسٹی کے جو مالی بے قاعدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے بھی
لیکن کا مجموع گورو دا یونیورسٹی مالی بے ضابطگیاں ہم زیادتی دی پاگا والا ہم مجواڑو چی معاملات دا بہتری و خواتر آسی او کم اعلان چی علا وزیر کرے دی اگا اس پا پروسیس کی دی پا اگا کچھ مشکل نستا دیر جر بدا کار تر سر آسی. بل پلو ته د بلوچستان پوهنتون د استاد زانو په وینا چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسټیانې د مالي مشکلاتو سره مخ دي، چې له امله د بلوچستان پوهنتون پټ استادان او ملازمین د هرې درې میاشتې وروسته د تنخواګانو د نشتوالو په خاطر پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ کیږي، ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی و او وروسته صوبایي حکومت و دې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس روان دي. په خبر کې د ضلع چارواکو د سوداګرو سره یو غونډه کې ویلي چې کوشش به کوي په تورخم کې د خلکو د کاروبار او تګ راتګ ستونزې هواري کړي. سوداګرو د سړکونو پر خول افغانستان ته د مال وړونکو ټرکونو ژر کلیرنس او د خلکو تګ راتګ اسانول غوښتي دي. چارواکي وایي د خلکو ستونزې اوریدلې دي او هڅه کوي چې د حل لار ورته راوباسي. افغانان او پاکستانیان شکایت کوي چې تورخم افغانستان ته پتلولو او راتلولو کې د اسنادو درلودو شرط سختې دو پریشان کړی دي. په دې اړه د فرهاد شینواری ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی وزیر تاج محمد پردی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان سرکاري ادارو د غفلت له امله افغانستان سره په دواړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
چې چا کومه ذمہواری ده په کار چې کسٹم خپل کار کوي، لکه په نور پاکستان کې هم دا باډر دي، په کراچی پورټ ته، په لاهور کې چې کم زمونږ انڈیا سے کم بارڈر دے، آگے کے خلق ہوتا ہے بہترین سہولت دے، آگا کم ٹائم کے آگا کلیئرنس کی آگا خلق ہوتا فائدہ دا ملک تو فائدہ دا بدقسمتی دا افغانستان کے بارڈر باندھے دا سہولت نشتا تو خام کے خاص کر دا دمنگ استاد ملک بدقسمتی دا چاہے امپورٹ ایکسپورٹ باندھے منگ غور نہ کہو افغانستان دمنگ دے پارا ڈیر بہترین ملک تے دمنگ سمرا چی دے دے پاکستان پیداوار دے آگو خوخت ہے آگا پیداوار باندھے دے دو کا غنم واخلے کا زمون غوری واخلے زمون ملک جوڑے گی او زمون نور داسی شین او دا چینی خوس اغه شو خو اغه شینه چې کم به زمون ملک کې زیات او زمون لوس کړل ملک ته نقصان دی فائدہ نشتا.
په دې غونډه کې سوداګر هم ګډون درلو د خپل شکایتونه وړاندې کړل. دې غونډې ته د کسٹم پولیسو اف ای اے او د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل افسران رابلل شوي وو او دا غوی په کار پکې سخت نیوکه وشوې او دوی ته وویل شو چې تر بلې غونډې پورې دی په تورخم کې د سوداګرو دواړو خواوو لسونو ستونزې هوارې کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنس کاروبار کوونکی یو تن نظیم ګل شینواری وویل چې په کار د داس غونډو کې شوی فیصله بیا زر عملی کړل شي.
دا میټینګونه ډیر شي خو لیکن نتیجه یې صحیح نه راوځي. موږ دا یو چې د پاکستان ایکسپورت مضبوط شي، خلکو د تجارانو تګ را تګ کول او شي، موږ نه موجوده مارکیټ په افغانستان کې ایران قبضه کا. دا څه دا چې د پالیسۍ اوس نتیجه نه راوځي، اوس غلطې پالیسۍ شي. که چېرته پالیسۍ نرمه وای او د افغان تجار ته ویزا اسانه میلاوی دی، دغه شان زمون تجارانو پاکستان سره سہولت وای، پاکستان فائدہ داوا. دو دو نیم زره گاڑی چې کومه مطلب ایکسپورت کړي هغه دریو سہولت راغله.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چار سپارل شوی او د دغه ادارې جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وویل چې هلته د تورخم سرکونو پر راخه کولو او د گاډو کلیرنګ عمل ته زولو لپاره په یو لوی منصوبه کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو ډېر ستونزې به ورسره هوار شي.
چونکی هغه کنسټرکشن روان دی، هغه یو غټ پروجیکټ دی، انټرنیشنل سټینډرډ انټیګریټیډ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم دا غی په وجہ دا غدا او بل چکم دا دا گیٹ ډیر وړو کې دی، یو گیٹ وړو کې دی، یو گاڑی په وخت تیرې دی شي، کدا دو درې شي نو دا به ډیر چکم دی، هغه از شی به آسان شي. دا جی دا دی کال اخر پورې دی کې سٹوریج دی، دی کې ون ونډو سسٹم دی، کس دا کسٹم آفیسز دی، دا ایف آئی اے آفیسز دی، سکینر به زیات شي، مینول دا غبه زیات شي، بایومیٹرک سسٹم به راشي، دا غدا پارا دی کلیرنگ ایجنٹ تا خپل آفیسز وی، خپل به انټرنیټ وی، دا دا به ټول ټیکنیکل شي ته راشي او دا ځای به ختم شي.
په خیبر هاوس په خبر کې د غونډه په داسې حال کې ربل شوې و چې د اپریل په 18 نیټه په تورخم کې افغانستان ته تلونکو گاډو باندې د غره خویدو په پیخه کې لږ تر لږه 8 تنه افغان ډرایوران مړه شوي وو چې بیا وروستو د خپلو گاډو په شمول د ملبونه راوستل شول. په تورخم کې سوداګر وایي چې هلته د زیات بیروبار او د ټرافیک ګډوډ نظام او کسټم کلیرنګ سست عمل له وجې ګاډي په قطارونو کې څو ورځې ولاړ وي او په تجارت ورسره ډیر اثر پرېوځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل یو مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تن په مناسبت په وزیرستان او کراچۍ کې غونډې کړې دي. د پی ټی ایم مخکښ عارف وزیر وسلوالو د 2000 کال په مئی کې خپل کلی ته پر لاره وژلې و. دغه د وژنې ذمواري چا نه و منلې. په ورنه کې د غورزنګ مشر منظور پښتینو په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو ویناوې وکړې او له ریاست یې غوښتل چې امنیت سم کړي او د ترګرۍ په ضد دې یو شان پالیسي غوره کړي. نور حال له کراچۍ د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
پختون ژغورنې غورزنګ پرون د مای په دویمه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې. د جنوبی وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر ته دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان واڼه کې غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم ددی خاورې شهیدان دغه سي پوانه کې کوم شهیدان وو، د هر کمر کوم شهیدان وو، یا د پښتنو د خاورې نور شهیدان وو، عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې د خپل خاوره باندې ځان ورکو دشمن ته سرچینه
وکړه. علي وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاوره د بدامنۍ پیخي روان دي، خو اوس اولس بیدار شوې دي او موږ نور په خپل خاوره بدامنۍ نه غواړو. علي وزیر ویلي چې نن د غورزنګ په وجه خلک پاسېدلې، شعوري تر لاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوزي عملیاتو لپاره هڅې کوي، خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علی وزیر په حکومت او ریاستی ادارو غکړی چې په وزیرستان او پښتون میشت سیمو کې د امن باوري کړی. په کراچۍ کې را جوړ شوی یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خورا د امن خبره کوله، د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوی.
سردار عارف وزیر شهید بویل د دې ریاست دغه غشتي دغه مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګری دا دهشتګردي چا جوړ کړی ده، دا بویل ویلې چې زما وطن ته کوم دهشتګرد راغلی دي دا تارا وستلی دي. سردار عارف وزیر د دې ریاست دغه مطالبه دغه غشتنه بیا کوله چې پښتونخوا وطن کې امن راوله. د خبرو پر بنیاد سردار
دا پی ٹی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2006 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړی وو، چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړی. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلی. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر او د قامی سملغړی محسن داول پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خاور او وطن مین سړی وو، او غږ یې د هرې محروم یو محکومې طبقې غږ وو، او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدل کو. عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیز غونډه راغوښتې ده او د ملک په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو باب کې خبرې کوي. په دې اړه زموږ همکار ګوهر مسید د ان پی د مرکزي ویاند سینیټر زید خان سره مرکه کړې ده. راځي چې وایو.
د ملک ډېر مسائل دي، د مسائلو د پاره موږ چې کسلار راوټی شي زموږ ګوند کوشش کړی دی او دا ټول پاتې بللی دي. او نکات یو زموږ تاسو ته پته ده چې د خیبر پښتونخوا د لاین اډر سچویشن ډېر سخت خراب دی. یعنی یو ځل په پولیسو په پېښور کې وشوه، بل ځل په سوات کې وشوه، او داسې روزانه ټارګېټ کلین کېږي لګیا دی. بل دویمه خبره دا ده چې معیشت زموږ بالکل په ځای کې ناست ده. خلک چې دي هغې ته ډېر تکلیفات دي. او درې مدا چې سپریم کورٹ چې کوم مداخلت په پارلیمنت کې کوي او د پارلیمنت کوم حق اغېسته کی، نو په دې د درې سلور زمونږ ایجنډا ده. او په دې باندې پټانه خپل رائے ورکړي او بیا چې څه د دې د راجو شینې بیا ماهم نه پګنی بجې په ایدا خان پریس کانفرنس کې دا به تر ګڼل شي چې څوک دې وقته جمهوریت تم خطر دا ماشه تم خراب تراب دے او خلکو ته ډېر زیات تکلیف دے. زموږ دا چې کورې پټې راوړل شو صدا دا ودی چې دې مخنیوي وي.
تاسو خو هم د حکومت حصے یې، نو آیا دا د حکومت ناکامي نه ده په امنیت نه برقرار ساتلو په اړه باندې یا د معیشت بحال کولو په اړه باندې د حکومت ناکامي نه ده؟
بالکل تاسو صحیح وایي، چونکه ظاهر خبر ده چې د حکومت ناکامي ده. خو موږ به د ریاست ته ادارو نام تپوس کوو چې دا ولي دا دغه ناکامه ده. او چې کوم د اپریشن په نوم یا نېشنل اکشن پلان هغه عمل ولي ونه شو، دا هغه وجه متوقع دی. نو دا ټول خبري واس نکات په ټول ډیسکس کیږي. او ظاهر خبره ده چې حکومت هم د دې جواب ورکړي او که فرض کړي نه ورکړي، نو ظاهر ده چې دغه موږ تاسو وی چې تاسو حکومت یې صحیح د موږ حکومت چون کې په دې سپورټ کړو چې را عمران خان د پاکستان بیرغ کړه، نو دی وی چې موږ راشو نو موږ به د حالات ټیکو. د بدقسمتۍ نه چې په کوم ځای راغی نو اول زمونږ د اسټابلیشمنت خبري وي او پول جوډیشری نو الله نو دا غریبان لا کامیاب شي ویلي دي. خو چون کې ظاهر خبره ده چې وخت کې راستي نه زیواری دا او موږ خو یې سپ سپورټ کړو او په دا وجه چې خلکو ته ریلیف میلاو شي. خو دا کته شو ګوري نو موږ په قوت یې سيو نه
خبر چې په دې غونډې کې مولانا فضل الرحمن او د پاکستان تحریک انصاف ګوند انکار کړی دی دوی ګډون نه کوي، په دې اړه باندې څه معلومات دي او دا ولې داسې شوی وو؟
داسې ده چې مولانا صاحب دلی خو انکار نه دی کړی، د هغې یو خبر چې رېدو خو چونکې هغې بیا موږ سره خبر وشو نو هغې ته موږ وی چې چونکې آل دا آل پارټي کانفرنس دی او دا څه مذاکرات نه دي، نه دا د الیکشن په خپل او نه په بل معنی لیک و هر سړی هر پارٹی خپل رائے اور کی چیز دی مسلو حل سره نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو راشي ناغي ان شاء الله چې هغه خبر راځي او هغه بیا دا وویل چې ټیک ده ته پی ټی آی په موته دغه نه راغله یعنی هغه سوال جواب موږ ته لا دی کړی په دغه په میډیا په ذریعہ او دا پریس کانفرنس کې کړی دی په دغه ذریعہ باندې نو خو په قسمت دی دا چې کتا اوس کار کړی نو پی ټی آی په 2012 کې هم یو من آل پارٹی کانفرنس راوخته او بشیر بلور د خدایو به شي چې دا هغه را پس او دا صورت حال مې سره نو دوه پارٹی نو بای کار کړو یو جمع سوي او یو پی ټی آی د بد قسمت نه پی ټی آی ما خل اوسه په ویلا مونږ وی چې اوس کومه سیاسي پارٹی جوړه شي کولا هغه سیاسي پارٹی دا لادینی دی بلو ته لادینی دی چې دې کنه دې نه انکار سو وای چې دا خو نه د حکومت لپاره او نه د بل چا لپاره دا خو دې بل ته مسائل یو خبره وا
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او ورسره د چکم د موسنداوړ جماعت ته آیا د هم په دې کې مدو شوی دی او کنه دې مدو شوی ولې
بالکل موسنداوړ تر موږ په خپل ورغړي او مونږه هغه مدو کړی دی خبر راځي ځکه مونږ هر هغه پولیټیکل پارټي چې هغه رجستر ته پلار کی په الیکشن کمیشن کې هغه مراو شي دی ظاهر خبره ده چې څوک رجستر نه نو هغه ته هم نه ویلي په دا ځکه پولیټیکل پارټیانو خبره ده هغه تنظیم پولیټیکل هغه خپل یو دغه د منځ پښتن نو هغه اسما خل چې هغه دا پارټي داسې نه جوړ کړی نو هغه ته مخونه ویلي په الیکشن کمیشن کې رجستر دي هغه ټول دا و چې جوه ساري پورې د امکان پورې یو داسې پارټي نه پاتې چې موږ پرېښی
اور ادن کو تاسے زبوگ د خبریال گوہر مسید سره د این پی د مرکزی وین زید خان مرکه اوریدا اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت ملیحا مرزاده به درته وای
په خبر کې پرون په خیبر هاوس کې پپا کفان بولا تورخم کې د موجودو ستونزو په اړه د اعلی پای وهون نشوي د خیبر پختونخوا د لنډمهاله حکومت په امر را بلل شوی هونډه کې د سیمې تاجرانو چارواکو تخفل ستونزې مخې ته کې خو دي او دا غو د حل غوښتنه وکړه په خیبر کې د انتظامی چارو ذمہوار ادارې نېشنل لوجستیک سیل یو چارواکي عزیز خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړو چې په تورخم کې په یو جدید ټرمینل کار روان دي چې په بشپړېدو سره به د سوداګرو په ګډون په تګ راتګ کې د عامه ستونزې حل شي عوامی نشګون د نیو ټولګوندي څنګه رابللې ده د عوامی نشګون مرکزی ویان سینیټر زاهد خان پرون مشال ریډیو دوول په غونډه کې د ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړې شوې سو په هیواد کې د موجوده ستونزو د حل لارې راوستو لپاره په ګډه خبرې وکړې او خپل تجویزونه وړاندې کړې زاهد خان ویل چې د تحریک انصاف علاوه ټولو ګوندونو پکې د ګډون بلنه منلې ده په خیبر پښتونخوا کې د غلې او تیزو بارانونو ورېدو په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان مړه شوي دي په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون په خپله ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو تن او په لکی مروت کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان مړه شوي دي ادارې د خبرته مخه په تیزو بارانونو او غلې کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل پخوانی مخکښ سردار عارف وزیر د دریم سین په مناسبت غونډې کړې دي پښتون تحفظ موومنټ په نوم د جنوبي وزیرستان په واڼا او د کراچۍ په سوراپورټ کې د عارف وزیر په یاد کې پالیسي غونډو کې ویناوی وکړې چې پکې په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو د یوکرین د پوځ یو قومندان د مې په دویمه ژمنه وکړه چې د ختیځ ښار بخمود په لاله سور نکړي په ان حال کې روسي ځواکونو په پرله پسې دویمه شپه د خیرسون جنوبي سیمه باندې بمباري ته دوام ورکړ او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریم او یو ورځنی کرکټ لوبه نن په کراچۍ کې کیږي ټاکل شوی چې لوبه د پېښور په مخ ته ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امدا وسوره دل شي د مې په دوه مې نه پرون په قومي اسمبلی کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی چې په عدالت کې 12 ججان چې په خپل کې هم سره په اتفاق نه دي د مخالف ګوند سره د مذاکراتو د وینا کولو لپاره پر حکومت فشار اچوي هغه ویل د وزیر اعظم قرباني ورکولو ته تیار نه دی او امدار زیات کړه چې که څه هم سیاسي بحران تر دې کچې دی چې دوی غواړي مذاکرات وشي خو د د پنا چې عدلیه باید په سیاسي چارو او خصوصا د پارلمان په کارونو کې ګوتې ونوي په دې اړه د شایسته حکیم ریپورټر
په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې اجلاس ته د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په سیاسي حالاتو او د اعلی عدالت په بعضو فیصلو سخت تنقید کړی او وینا کې ویلي چې اعلی عدالت حکومت ته وایي چې د مخالف ګوند سره دې مذاکرات وکړي. دوی تور ولګو چې عدالت موجوده پارلیمان پوره نیټې ته نه پرېږدي او د وخت نه وړاندې ماتول غواړي.
جنگ لړنی ہے تو پھر جنگ ہوگی، یہاں پہ کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گی، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی.
کچری عدالت جنگ کوي نو جنگ وی، پارلیمنٹ با سلامی کی گنا، پارلیمنٹ با د خپل وزیر اعظم قربانی نه ور کوي. هغه وخت لې دي چې د وزیر اعظم قربانی به ور کول کېده. تاسو که زمون نه د اجلاسونو تفصیل غواړي مونږ له هم راکې. ویلی وو چې د دوو ججانو فیصله رد کړې و، بیا د دوو په مقابله کې د درې فیصله راغله. داسې به کیږي پارلیمنٹ پا راولاړیږي، خپل دفاع به کوي. کچری پخوانی حکمران د خپل اقتدار لپاره سازش کوي یا څوک ته هغوی مرسته کوي.
حکمران جو ہے اپنے اقتدار کی واپسی کے لیے کوئی سازش کر رہے ہیں یا کوئی ان کی سہولت کاری کر رہا ہے.
اسمبلی پر اجلاس کی دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین نورعالم خان اول چې په پاکستان کې بادشاہت نه دی، نه شخصی حکومت دی، دا اسلامی جمہوریہ پاکستان دے. دلتا با دا آئین بالا دستی وی او دا آئین وائی چی سوک ہم دا احتساب نا بالا تر ندی. علا عدالت دے ہم دا اخراجاتو تفصیل راکی.
پیٹرول بجلی گیو کیا ملتا ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ
دویتا پیٹرول بجلی دویتا سمی لیوی گی زما دا پختانا دا. سپیکر صاحب پگرلے کے ناس خبریالانو دا ٹولو پاکستانیان نا پختانا دا چی دا قامی اسمبلی ممبر ریٹائر شی حقا تا سمی لیوی گی اس نمی لیوی گی. من دا دی ملک لپارا کار کو تنخواہ دی اغست دا بس کا دا اللہ دا پارا مواب کمو نور من دا حق لرو دا قانون دا سوری لاندے. زما دا عرضی دا چی سپیکر صاحب تاسو با تفصیل نہ ورکوئی دا چیئرمین پہ حس او دا قومی اسمبلی ممبر پہ حس زکا دا غلط دا.
میں یہ اختیار حاصل ہے قانون کے تحت، میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ پروسیڈنگز بالکل نہیں دیں گے کیونکہ یہ غلط بات ہے.
بلخوا دا پاکستان سپریم کورٹ اعلی عدالت جج عمر عطا بندیال هم په دا ورځ عدالت کې د اصلاحاتو مقدمه په محل خپل ریمارکس کې ویلي چې سیاسي خلق انصاف نه غواړي، د خپلې مرزي فیصلې غواړي، د مرزي فیصلو لپاره جواز غواړي. دوی د پارلیمان نه غوښتنه کړې چې د پارلیمان د کاروایی تفصیل دی عدالت ته ورکړي. په دې باندې د ریاست دریم ستن یعنی د عدلی نیوکې دي. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ، او د دې تر څنګ تاسې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدئ شئ. په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم موږ یو زموږ ویډیوګانې، تصویرونه او په لیکلې بڼه باندې رپورټونه غلطه تاسې ولولئ، ملګرو سره شریک کړئ. وس خوست ورزو د خوست په ترزیو کې 15 کال وړاندې د روغتي کلینیک لپاره ودانی جوړه شوې. خو د سیمه اوسیدونکو وایي چې د دوی د ډیر ضرورت باوجود تر اوسه کې روغتي خدمتونه نه دي فعال شوي. دوی زیاتې په پرله پسې توګه له اړوند چارواکو نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کړې چې په دې لړ کې مرسته وکړي او په دغه کلینیک کې روغتیایي خدمات شروع کړي. خو په وینا یې چې چا په غوږ نه دی ګرولی. په دې اړه د نجیب الله الخیل رپورټ اورو.
د خوست ولایت د تریزی اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې 15 کاله وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره مجهز ودانی جوړه شوې، خو په دې اوږده موده کې هم روغتیایي فعالیتونه نه دي پیل شوي. دوی زیاتوي یا د ګڼ نفوسه سیمه د خوست ښار څخه شاوخوا 10 کیلومتره لرې پرته ده او خلک یې د نورو ستونزو په خوا کې د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې لري. د تریزی یو قومي مشر ملک امیر بادشاه هاشمي مشال راډیو ته وویل
دا ډېره لرې پرته سیمه ده او غټ بنفوسه سیمه ده، اوس پر کلینیک تعمیر جوړ شوی ده او د دې پورې تشکیل نه ده ویر کړه او امکانات نشته، نو ډېر په سختۍ سره مریضونو شار ته وړي او اکثره میاندې چې نوي ماشومان زیږوي هغه خو بیخي په سلو کې 80% دلته مونږ د دې سره شهیدونو چې یا یې ماشوم په لار کې ځای کړی وي او یا خپله ښځه ځای شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالو نه د خیریا بنسټونو نه مونږ هیله لرو چې روسي دلته په دا ساحه کې خپل پروګرامونه عملي کړي.
د سیمې یو بل ځوان عاشق الله اندېښنه څرګندوي که چېرې یاد کلینیک فعال نشي ممکن ودانۍ هم زیانمنه شي چې په هغه صورت کې به د کلینیک د فعالېدو هیله مندي هم له منځه ولاړه شي.
د مونږ یو کلینیک ده په سین خورا کې 4-5 کاله مخته وړاندې کیږي چې د مثال خبرې تعمیر ودانۍ جوړه ده، خو د روغتیایي کارکوونکي نشته. زر تر زره مونږ ته روغتیایي کارکوونکي روانه لیږل شي نو امکان دی چې دا کلینیک هم له منځه ولاړ شي.
د خوست د تریزیو د سین خور په کلینیک کې حاجی نور چې له 5 کلونو راهیسې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي وایي
یاره 5 کاله کیږي چې زه پی کار 5 میاشتې تنخوا ورکړې، شپه او ورځې سوتم تنخوا نشته، ولی ته ورغلی یم رئیس ته شپوړه سورونه ډېر ورغلی یم، بس چې اوس کیږي اوس کیږي نور معلومات نه کیږي.
بلدور تزایی چارواکی وای د یاد روختون د تشکیل د منظوری لپاره اړوند وزارت ته وړاندیز کړی. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
چېر لسوا دویم کول کې به ان شاء الله العزیز دا غمیګو پرسونل به ته هایر کوو چې کیم کورینه پوتی دی دا به ته کوم ان چې دا سره به د جاروشي کې شي د غشینه کې کیوي.
چارواکي زیاتوي په خو د خوست په کچه د تریزیو د سین خور د کلینیک په ګډون اته روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ منزوري شوی چې اتیا سل نه ودانۍ زیچاري بشپړي شوی، خو تر اوسه ورته د روغتیا وزارت له خوا د صحي او خدماتي پرسونل تشکیل نه دی ورکړل شوی او غیر فعال دي. دوی تمه څرګندوي چې د روان مریض کال په بودیجه کې به په خوست کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالیدل شامل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com نه هم اوریدل شئ. دا اپ چې تاسو ذکر وشو تاسو په فری یا وړیا ډول ډاونلوډول شئ او که چیرته په ډاونلوډولو کې ستونزه لرئ نو موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې حل یې کړو. درته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ بندیز یې ژوند ډېر په تکلیف کړی دی. دوی د مې په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ د نشوالي له امله یې د ژوند بېلابېلې چارې متاثره شوې دي. د دوی په وینا حکومت ورسره د دې مسلې د حل څو ځل وعده وکړي خو حل یې نه کړي، نو پکار ده چې حل یې کړي. په اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اور
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي
او جنوبی وزیرستان کی تحصیل سکائی تحصیل بیرمل او سنور علاقے پدا کے انٹرنیٹ سہولیت بند کرے سوائے دائی نو دن خر کے ایچی ٹیکنیکل مسئلہ دو نو ٹیکنیکل مسئلہ کبھی ہاں ریز دوے کے خودا ٹھیکے دائی سی خوبیا ہاں جسو ریزے نا انٹرنیٹ دے دغ دے بالائی سے کوشش پر نسا نو پا دمیش پہ علاقہ کے ایچی کم خالق دے انٹرنیٹ نا دے تعلیم دے صحات او دے روزگار دے مجنس کم لرے پر تورینا دے مجنس پر نور ملکی نه کی یادې خپل ملکی نه نه کی می سپر خال دی دغه سره دی رابطه او ډیره ښه ذریعہ
سویلی وزیرستان پر ضلع د ماکین سیمه تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید ویایي چې د انټرنیټ بندش په واجه کاروباریون د نقصان سره مخامخ شوی دی
خاص کر تاجر برادری تا دغشی ډیر غټ نقصان دی د آرمی طرف باندې شوې ده چې کوم معلومات هم کړی دی آرمی په لوس شوی دغشی خاص کر د لیون کور دی دغه طرف چې مطلب هغه اډر ورتاو کوچ خلوص
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د انټرنیټ بندش په باراکښه تماس ونیولی هغه وویل سویلی وزیرستان ضلع سیدین کے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیمو کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیابا دوی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی
اور ادھر کتا سے مشال ریڈیو تھا وگے دا پاکستان بشری حقوق کمیشن دا اپریل پش پگوشتما پیو رپورٹ کی ویلی چھ پاکستان کی دا بلا بیلو کمیٹو کمیشنن او حکومتی وادو باوجود پزور دا خلق کو دا لدرک گول سلسلہ دوام لری او دا مسئلہ نہ دا حل شوی دا بشری حقوق کمیشن دا خبر دا دوی پ کلنی رپورٹ کی اکڑے دا جی آر سی پی ویلی چھ پ بلوچستان کی لگتر لگا د 2210 لدرک کسانو قضیه نه دی حل شوی په بلوچستان کې د ورکو بلوچستان خپلوان به وایي حل ته وسم د بلوچستان د ورکو دوه مسله دوام لري او په خو به وازی ناری نه ورکول کېدل وس د دوی په نام نتیز وکونه خزه هم د ځان سره بیای ام نتیز وکونه همیشه ول دی چې د میسنګ پرسنز یا د لدرک خلکو لپاره یو کمیشن موجود دی او هغه دا مسله حلی په دې اړه د ملیحه مرزاده رپورت اورو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی کمیشن د اپریل په شپږویشتمه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرک کولو پیښې 2210 ته رسیدلې دي کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ اپریل پش پگوشتما په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بے له وارنټا نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي د کوټه اوسیدونکي مہرنگ بلوچ وای چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز وو چې درې وارې لادرک کړل شو او د لګیدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو مہرنگ بلوچ د اپریل په وشتما مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیخی او المیدا چی دوی تای حس حل نخکاری
یہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ
پدغه پیخو کې کمای نه بلکې زیاتوالی روان دی او په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي تر ټولو غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې د جبري تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ زما پلار په 2011 کې و تختول شو او په 2014 کې مسخه شده مړی او موندل شو که موږ قانون یا عدالت ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنوی لپاره دوی سره هیڅ حل نشته یو بی وسیده موږ چیرته ولاړ شو او چاته وایي که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه اداري خلک بیاي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړی او غرزول شي حکومت او عدالت زموږ ځمواري په غاړه نه اخلي
په پاکستان کې د خلکو د ورکوولو تورونه پر پوز او استخباراتي ادارو پوری کیږي خو پوز یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یو پروپاګاندا یې بولي پوز دریس لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادېږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د روکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکی سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تښتونې په اړه کارکوونکی سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د روکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 15% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځې پر لثم وهلیو. دوی غوښتنه کوله چې د دوی دوروکو کسانو په اړه دی ورته وویل شي چې آیا ژوندي دي او کنه، او که څه تورونه ور باندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي. په بلوچستان کې د روکو کسانو لپاره کارکوونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا ترهګر بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورټ کې هم د دې ذکر شوی چې د روکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ او پلاوي د گورنر هاوس خیتا پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله بحال شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د درنې تنظیمونکي سمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل پلار یې د 2009 راهیسې جبري لادرکه دی او دغه مسله تر اوسه نه حل شوې.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایسے لیکن وہ سب
مش چې تیر کال کوم دھرنا کھڑے و دا سی ډیر وعده مش سره سوي دي خو ټول هغه هېری کړی دي. درې میاشتې هم وسوي او کال تیر سو خو هغه راته هیڅ ونه ویل، نه زموږ ټلیفون پورته کوي او نه ور باندې څه غونډه سوي ده. موږ د یو سم وخت انتظار کوو. داسې نه ده چې موږ به له دې وعدې زړه ماتې سو او په کورونو به کښینو، داسې بالکل نسي کېدای. د کومو کورنیو کسان چې جبري لادرکه کېږي او هغوی له کوم تکلیف نه تیریږي، زما په فکر د هغې نه سخته سزا بله هیڅ نشته.
خود
بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو ویان بابر یوسف زئی مشال ریڈیو سپا خبرو کې د جالی مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبا کې داسې سن دي شوی. نو موډي ویل د ایچ آر سی پی رپورت سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. د اعلی وزیر ویان ویل چې اکثره هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپل خوښه هیواد پریښي وي او له وسلوالو سره شامل شي. نو موډي ویل د بلوچستان او پتیرا مرکزی حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی، دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر های لیول باندې دا کمیشن دا هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې بده کې ډیسپیر سو، چا پلار چا خوځوی ډیسپیر سو، پته کې 99% خلک چې دا خپل په مرضی سره بل ملکو لزی حالت دی. بیا چې دی ٹریننگان اخی بیا دا راځي انټی سٹیټ کارونه کوي. کړي حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو، انشاء الله مش دا کوشش دی کی دا مسئلہ پرایورټی باندې بحال کړه. کمیشن سر پرای چی دی یو نیشنلیست لیډر سردار اختر منگل کی اغا اول روز دا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چدی شل روزا کمیشن ناس یو دلی د معلومات کی انشاء الله موږ دا کوشش کو چې کم د دې غ تحفظات یا غ تحفظات هم ختم کو او ریل ان فیکټ کته دنیا مختام راو.
دا وخت روکو کسانو مندنې لپاره یو پارلماني کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم جوړ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2011 کې جوړ یو حکومتي خپلواک کمیشن کار کوي. دا غ کمیشن د تیر کال شمیرې خای چې دوی سره په 13 صد پاسه لسیزه کې د 9103 کسانو د روکېدو کیسونه ثبت شوي چې پکې ل شپږ زره څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي. د کمیشن په خبره 3023 خورو کسان کورونو ته ستانه شوي دي خو له 2000 زیاتې قضیې لا تر اوسه حل شوي نه دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسې مشال رادیو ته غوږی. نن د مې په دریمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځل کېدو مقصد دا دی چې په نړۍ کې خلکو ته وویل شي او دا پیغام ورسول شي چې رسنۍ ډېر اهمیت لري او آزادې رسنۍ د یوې ټولنې یو مهمه برخه ده. سږ کال د دې ورځې موضوع په راتلونکي کې د حقونو څرنګوالی ټاکل شوی ده. ملګري ملتونه وایي چې د بیان ازادي د ټولو بشري حقونو محرک محرک دی او دې ته اهمیت ورکول سره د بشری حقوقو خوندیتوب ممکنه کېد شي. ملګرو ملتونو ویلي چې باید حکومتونه د رسنیو ازادي لړکی خپل ژمنې پوره کړي او خبرلان ته تحفظ ورکړي. په پاکستان کې خبرلان وایي چې د ته په دغه ملک ډېرې ستونزې دي او حکومتونه که هر څوک راشي که هر ګوند راشي د دوی ستونزې بیا هم په پوره ډول نه حل کېږي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ.
ملګری ملتونه دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په پاکستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو ازادۍ لړکې د ننګونو شکایت کوي. په اسلام آباد کې د خبریالانو وفاقي اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې لوړاندې نه پر رسنیو قدغنونه زیات و، خو د الکترونیکی میډیا او په ځانګړې توګه د ټولنیزې میډیا فعالیدو سره د رسنیو ازادۍ لړکې د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د حکومت او ریاستي ادارو په اړه رپورټونه کول ګران کار وو، خو اوس ځینو خبریالانو د ګوندونو طرفداري پیل کړې ده چې ورسره د ټولو خبریالانو په صحافت شک کیږي او د ریاستي ادارو تر پښتنو لاندې راځي.
ٹی وی چې کوم وخت رااله نو د ٹی وی بعد سوشل میډیا نو ډېر زیات سختیان شروع سواله. موجم دا وایو چې میډیا د اسمان صاحب نه دره غلې اکاؤنٹیبل ریسپانسیبل جرنالیزم می دا نه دی چې بغیر تصدیق یو شی ز ایر کما وائرل کما او ز څوک ما سر پښتنه وکینو ز بیا دا وایو چې د ازادي صحافت باندې د حمله ده نه موجم ریسپانسیبل دا غو کو، لیکن حکمران چې دی همیشه دا اپوزیشن کی نو ډیر دای چې ازادي صحافت چې دغه کې رالی بیا هغه کار کوي. دغه سه پیپلز پارټی کا دوري کا مسلم نون دوري کا عمران خان دوري دا دغه سه دی. عمران خان دور په کم شین چې موږ دغه کوله نن مغه دغه ستا فرق به 19-20-18 هغه ضرور ستا.
په پاکستان کې د خبریالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نت ورک د اپریل په 10مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبریالانو رسنیو د خوندیتوب قانون منسوخ کړی و، خو په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې په شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربېره هم د قانون اس خبریال ته ګټه نه ده رسولې. خبر کې خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د دور ناروستو د خبريالانو لپاره ستونزې تر ټولو زیاتې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر مهال زیاتې شوې وي. نوموړي زیاته کړه چې اوس د پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت پر مهال هم د رسنیو ازادي لړکې تر ډېره ستونزې موجودې دي او هغه چې کومې شمنې کړې وي هغه په مکمله توګه نه دي پوره کړې.
د معلوماتو نه محروم پاتې شي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندي لګوي چې کومه ډېره ذمہ‌دار میډیا ده، اخبارونه دي، ریډیو دي، ټي وي چینلونه دي، ځکه چې په دې کې کم صحافیان کار کوي نو هغوی باقاعده ټریننګ شوي، تعلیمونه حاصل کړي وي، هغوی کې چې څو خبره کوي یا لیکل کوي نو هغوی ډېر زیات ذمہ‌دار وي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندي لګوي نو د هغې زور وزي سوشل میډیا ته چې هغه بالکل بغیر کنټرول نه روانه ده. هر سړی مایک راغسته دی، هر سړی چینل پلاو کړی دی، غټ نقصان بیا کیږي سوسایټی ته، معاشرې ته، ځکه چې بیا خلک د دروغ خبرونه خوري نو د هغې ملتم نقصان کیږي، سوسایټی ته کیږي.
خو شهزاده ذوالفقار او مشتاق یوسف سیدا هم وایي چې په پاکستان کې یوازې هغه خبریالان نه دي زوربل شوي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان یا د ریاست خلاف یې خبرې کړې وي، بلکې داسې خبریالان هم نیول شوي او مقدمې پې درج شوي دي چې په څرګنده د دې ګوند طرفداري کړې ده. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ویرې له وجې هم د خپلې رایې اظهار اسانه نه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر مهال سو واری ویلی وو چې د نورو هیوادونو پرتله په پاکستان کې رسنیو ته زیات ازادي ترلاسه ده، خو انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پی ټی آی د حکومت پر مهال خبریال نصرت جاوید په عمران خان د تنقید کولو له وجې کار پرېښودو ته اړ کړل شو او آن دا چې د 2013 کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې کور ته د راتللو پر مهال ډسې وشوې، خو هغه ته پکې ځاني زیان ونه رسېدو. د فیډریشن په وینا د 2020 کال په جولای کې خبریال مطیع الله جان په اسلام آباد کې لادرکه کړل شو او بیا سو ساته وروسته خوشی شو. دغسې د پیمرا په پخانی مشر او خبریال ابصار عالم د 2020 کال په اپریل کې ډسې وشوې، که څه هم په پیښه کې تورن کسان نیول شوي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی و. ابصار عالم د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د رسنیو او د بیان ازادۍ لړکې روز تر بلې رستو روان دی او که دا حالت دوام ولري نو په دې هیواد کې به د جمهوریت پیاوړي کېدل او د بشري حقوقو خوندیتوب ناممکن شي.
The
کہ پاکستان میں پریس فریڈم کے حالات تو کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہے.
پاکستان کی درسنو آزاد لڑکی حالات کل ہم خنیدی پاتی شوی نو پتیر حکومت کی خو اول دا اوسنی حکومت پر محال خدی اس ہم دا سی دیر موضوعات تی چی خبری پر نشو کولے خدا ہم دا چی پتیر حکومت کی خلق لکار لگے کل شو کب پاکستان کی جمہوریت و دا وکڑی نو دا حغیل پارا دا رسنو آزادی ضروری دا کرسنے آزادی نوی نو پا پاکستان کی جمہوریت ہم نشی کامیابی دے.
د خبریالانو د حکومت سازمانونو وای چې په پاکستان کې په یو شمیر او خبریالانو بریدونه شوي یا سوربل شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت په تګلارو سرګندی نیوکی کوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د اپریل په 26 د 2022 کال په ریپورت کې ویلي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ لړکې څخه خاص پرمختګونه نه دي شوي او د رای د اظهار له وجې ځینې کسان نیول شوي یا د امنیتي ادارو تر پوښتنو لاندې راغلي دي. کمیشن ویلي چې د 2022 کال په فبروري کې وفاقي تحقیقاتي ادارې خبریال محسن بیگ د تحریک انصاف په یو غړي د تنقید له وجې ونیو. د کمیشن په وینا د 2022 کال په جولای کې په خبریال ایاز میر نامعلومه کسانو حمله وکړه او هم د دغه میاشت په 15 نیټه په خبریال عمران ریاض د بغاوت مقدمه درج شوې او په اکتوبر کې بیا خبریال ارشد شریف په کینیا کې وشل شو. هغه په پاکستان کې د ډړکولو وجې کینیا ته کډه شوې وو. د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب سره مې په پاکستان کې د رسنیو ازادې په موضوع د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. البته نوموړي سمود وړاندې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې وزیر اعظم شهبا شریف د رسنیو ازادې لړکې دایمي حقوقو عملي کولو ته ژمن دي او اس کله به هم د رسنیو او بیان ازادې په موضوع سمجوتا اونکړي. ملګری ملتونه د 1993 کال راهیسې هر کال د مې په درېمه د رسنیو ازادې نړیوال ورځ لمانځي. دا سازمان وایي د دې ورځې لمانځلو مخه حکومتونو ته دا یادونه کول دي چې باید د رسنیو ازادې لړکې خپلې ژمنې پوره کړي او د رسنیو کارکوونکي هم باید د بیان ازادې په برخه کې مسلکي قدرونه یا ضابطه اخلاق په پام کې وساتي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.